د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې دا اورېدونکي هرکلی کوم. دا خپرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خپرېږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال مخالفان وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. او د فلای دوبۍ هوایي چلنې ویلو ته کینن هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال کې 309 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان وژل شوي. دغه عملیات په خوګیانیو، شیرزادو، چپرهار، هسکې مینې، کوټ، نازیانو، اچین، غنخیلو، کوټ او نور ولسوالیو کې شوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر وژل شوي وسلوال د داعش او طالبانو پورې اړه لري.
د نګرهار بریګادیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نورو کسان شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د اچین ولسوالۍ په ولسوال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ ده. د ورسکان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. د طوفان 350 په نوم دغه پوځي عملیات په دغه ولایت د ناامنو ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې روان وي. د افغانستان په جنوب کې د 215 تل قلي اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
عملیات چارچینو دیراوود شهید اساس این خراب که پنج سوی ده دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده و هم دارند عملیات ادامه لری او پده عملیاتو که هایی قوه و هم بخواه خسته ده.
خغلی صادق ویل په دغه عملیاتو کې د ملي وردو څلور سرتیری وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دغه راز یو اندازه وسلې او مهمات هم د نیولو خبر ورکوي. په وروستیو کې د ورزګان له مرکز ترینکوټ او جنو نور ولسوالیو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي.
فعلا اجباري اخراج نه منو. په نږدې راتلونکي مو پر یوه موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقې مسوده برابروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا راسپارل سوې وه، پر هغې مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني ایستل کیږي.
تیر میلادي کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا 1000 افغانانو ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي افغان حکومت په ورسره ضروري مرستې وکړي. د فلا دوبۍ هوایي چلنې ویلو ته کینن هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادونو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوینګ 320 ډبل الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 50 مسافر او شپږ عمله و چې ټول وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل وویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. میشل پرون په بروکسل کې وویل د ډیموکراسۍ او زموږ د ارزښتونو لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند وویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیسو د بروکسل په مولنبک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل، عبدالسلام پر پښه ټپي شوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي و چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه یې د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلي چې پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چپه اچول شوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یو تبه چې شک پرې کېږي چې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولنبک سیمه کې اوسېدلی. د پاریس په حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه مهمه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوکس پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوودوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلي ټوسک وویل ټول پناه غوښتونکي چې په منظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي.
په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو د یوه تاریخي ورځو بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرستې ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې شي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان ډګروال پاتریک ریډر تیره ورځو ویل روسیه ډېرې جنگي الوتکې له سوریې بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی وو. او د فلن یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټام پر سیمه کې پرون یوې محکمې جابر سلیمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپېژانده. دغه 29 کلن عراقي د یو سړي له پرې شوي سر سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جابر سلیمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې چارواکي په ننګرهار کې د داعش د ځپلو خبر ورکوي.
داعش په یو محدود سیمو ته د پرېښتو د بیرو وزن سوال تلفات ورو وختل او محدود سوال
د پکتیا د ګمرک حال درکو.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ وشل کیږي.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو غوښتنه لري.
زمونږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکتران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بلخصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خویندې په کار وګمارل شي. خان حکومت باید د هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د کډوالو په برخه کې له یوې موافقې خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په خځو کې معمولا وختان چې دویږي رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري.
د نارینه و وشتان ګولې توی شي په دې اړه هم تر لسمو بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدلی شي. د ننګرهار چارواکي وایي په 1409 لمریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویان وایي په تیرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری یې د داعش غړي و وژل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو دولسو میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیاته سوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسله ول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل سوي دي. عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل سوې ده.
روان کال په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ولسې او ګوندي ویوی د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته تړل شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات ور واوښتل او محدود شول.
په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبوره سوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل سوې او شمیر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 100 ته راکم سوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې وررسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیي قمنداني مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زمونږ فرګر ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دې ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په سبانیو سهارنیو خپرونو کې مو د ازادي راډیو د کال له شخصیت خبرو. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له ګمرکه شپه او ورځ لسګونه بارونکي موټر پرته له دې چې مالیه ورکړي تښتي. د دوی په وینا د دې کار په پایله کې په څلورویشت ساعتونو کې نږدې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کیږي. داود تپان له سیمې راپور راکوي. راپور د بارونکو موټرو په ژغ پیلېږي.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې بارونکي موټر په منظم ډول محصول او عواید یې دولت ته لاړ شي فرار کوي. د پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالروف خان زدران:
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضې اشخاص د دوی سره لوس لري، بعضې محصول چارواکي په دې کې لوس لري چې په لوی لوس باندې دوی تور موټر د هغو کمربندونو نه چې د پولیسو د خود درول کېږي تور، یعنی داسې موټر چې هغوی ګمرک شوي نه وي د ګمرکاتو نه تیریږي. موږ چې تر څومره بریده معلومات لرو تقریبا په شپه کې 50 موټره 60 موټره تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیست یعنی په پیسو په اخیستلو په صورت کې دوی خوشي کېږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالیږي.
نوموړی دا هم وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نام د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. دا ولایتي شورا اکثریت وکیلان په همدې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او ورځ تر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وایي:
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا د ځینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کېږي او په ګمرک کې سم شو روان ده ډېر په لوړه کچه هر څو خپله برخه لري هلته په دې کمیونیټي ارګنونه خپله برخه لري وکیل صاحبان خپله برخه لري سیاستونه خپله برخه لري موږ ډېر وخت وینو دغه مو موټر دومره په لوړه کچه فساد موجوده چې په دې کوڅو په باغ لارو فرعي لارو کې دغه موټر دوی دروي کله چې ماښام چې د ماښام نه وروسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر فرار کوي چې دې سره رینجرې ملګری وي او دا خپله کرچې د له ګمرک نه تاسو پوښتنه وکړي په دې تېرو شپږو میاشتو کې د دوی عواید ډېر راټیټ شوي دي
د ده په خبره چې که دغه عواید د ولایتي او مرکزي حکومت له لورې کنټرول نه شي په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپله د دغو موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي دغه باروړونکي موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډې پټان له چیک پوینټ څخه راتیریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردېزه راتلونکي موټر وڅارل له ډرایورانو کلینډرانو او سیمو اوسیدونکو سره مو خبرې وکړې هغوی ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار کې ولایتي چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي هر ورځ د میرزکې ولسوالۍ خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیږدونکی پسې ور ورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي په میرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپله وایي د ده په خبره دلته ډېر انتظار نه کوي د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مخته کیږي او له ټولو امنیتي پوستو څخه په ډېره ډاډمنه فضا کې تیریږي دغه بار وړونکي موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په اصطلاح پونچکاران یې پرته له محصوله تیروي د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار درېږي د میرزکې ولسوالۍ خلیلانو سیدکرم خوړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخیل او نورو پمپونو کې درېږي د سیمو اوسیدونکي د دې باردار موټرو په اړه وایي
دلته ماښام پنځه ویشت دېر څلوېښتو پورې موټر دلته سلن راځي جمع کېږي بیا د دغه جنه ماښام یو فولډر د ورشو والا ورته راځي ورته مخکې سي زه دوسته روان سي زیارکت په دېر نمبر نه لري همداسې ورشي چې په فولډر موټر یا راځي یا داسې بل رقم رنګ کې راسر سي دلته چې ورته مخکې سي روان سي پنځه ویشت شل دېرش موټر جمع سي بیا روان ماښام باندې وي دغه جنه حرکت وکړي روزانه داسې نه شته یوه ورځ داسې هر ورځ دلته زه ډېر وخت کېږي چې اوسم سراسم دغه سي دا موټر جمع کېږي بیا سي دغه جمع
زه اسدالله توپان د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ اوسېږم چې ورځې یو موټر ودرېږي موټر ټایم سي او شل پنځه ویشت دانې بیا شپې وځي دا موټر
سره کمې باسې شپې
خو دا نور نه پېږو دلته یو زنګ ورته راځي بس ورته یې موږ لاره ته حل کړه بس راځي غلطه لار نه بس ځي او هغه خپل هغه نه ور
شیرین یم د همت خیل خو دا دلته ولاړې نه درې ګېنټې بس شپږ اوه موټر درېږي
هره
ورځ خاص دغه چې موږ دسې ناست دوکانونه هم دي پوه شي دوکانونه ناست لري
شریف یم د پکتیا نه د ګمرک نه پټېږي
ښه پټېږي تا لیدلی دي
څومره
موټر دي لیدلی
ډېر ولاړې شپې راځي بیا شپې وځي د شپې پورې لس دولس موټر درېږي اجماع سره هم ولاړو
دوی دا هم وایي چې دغه موټر هره ورځ درېږي او تر هغو ولاړ وي چې په کاچاکي ډول له دې لارو تیر شي او ځینې کسان دا هم وایي چې موټر دلته تر هغو ولاړ وي چې څو پورې نور پلیټونه ورته راورسیږي او هغه بیا پورې وتړي او له دې لارو یې تیر کړي
خو دوی وایي چې د ګمرک ستونزه ده دا پلیټونه د سفتګي پلیټونه ورته راخلي ورتړي او هغه کې چې کله دې پلیټ لیدلی سره موږ دلته نه دي خو په لارو کې چېرته تړي ورته راوړي نور موټر ګاډو والا ورته راوړي هغه ورتړي بیا په لاو په بلاده په داسې چکه لار باندې وځي په دغه اختیار باندې وړي
د خلکو دغه خبرې د پکتیا امنیتي ادارو ځینې کسان هم د نوم نه ښودلو په شرط تاییدوي وایي چې د موټرو پرته له محصول بیولو موضوع نوې نه ده له پخوا رئیس دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي په کې لاس لري. دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه منی، وایي چې که چېرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي.
او دا 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 خبره کوي دا رښتیا ده چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ لرو، موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا زه خو دې باندې متاکمه یم چې دا شوی سوی که نه، په دې چې دا یو ادعا ده، هغه وخت دا موږ ثابتوي څو چې مستند بېګیر شي او اداري اداراتو ته د امنیتي راته وسپارل شي دغه موټر دغسې دی.
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي خو داسې ویل کېږي او دولتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولېږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي.
د پکتیا په ګمرک کې مو د اداري فساد د تور په اړه تفصیلي راپور اورېده. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي چې په خوست کې ډېری نجونې هم شته چې تعلیم یې کړی خو کار نه لري. حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او ژمنه کوي چې د هواري لپاره یې پروګرام لري. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لیسانسه او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی، د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لیسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
افغان حکومت په هره برخه کې باید زونو ته توجه وکړي، ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن دپاره صدقانه شکل خدمت وکړي. په خو وړو پستونو کې ځایونه ورکړي، په ولایتونو کې معرفي کړي، په وزارتونو کې معرفي کړي، ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید د هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ده ورته برابره، هېڅ کار نه ورته پیدا کېږي، ټولې خویندې بېکاره په کورو کې ناستې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزی د ښځو لپاره د کاري چاپېریال د پراخولو او ځوانانو لپاره د یاری او لسانس تر کچې پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلق ته مصدر د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مې هیله راغله چې ځوانانو ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کړي، ماسټراو کې ډاکټراو کې، تر څو پرې چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نه کړو هغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال سادات د خوستیو پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژۍ کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي او حکومت به یې وخت شرایطو او امکاناتو ته په کتو یو په بل پسې عملي کړي.
کومې غوښتنې چې خوستیو ژڼو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره، له نورو اړوندو ادارو سره کار کوو. په دې مو 15 کلنه ستراتیژي چې دا جوړ کړه خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو لپاره زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي چې دا په دې کې به قدم په قدم موږ عملی جماور غواند.
د ځوانانو د چارومین وړاندې وایي چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي.
د ځوانانو نمې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوسه نشئ، موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کړو.
په خوست کې د چارو یو تن کتونکی امیرالله رسواند وایي که هم جګړو او نامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي خو بیا هم د دې هیواد ښه راتلونکي لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو وړ شرایط په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ویښتانو د تویېدو په اړه معلومات درکوي او هغه لارې چارې هم درته په ګوته کوي چې څرنګه کېدی شي چې یو څوک خپل ویښتان وساتي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسېدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. دغې ټولنې د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس له لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې ولوستل شوه.
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسېدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مخته د منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د یو سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه یې د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده وه. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکي کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې د وړاندې هم یو شمیر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ویښتانو د تویدو په ارتباط متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. هوا غلارې چاري درشي چې څرنګه یو څو خپل ویشتان ساتلی شي څو توی نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بدرالدین بلال د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي د لشکرګا تر هزار جفت پورې سړک یو څه ډامبر شوی، نور پاتې دی. له حکومته هیله کوو چې دا سړک پسې جوړ کړي ځکه چې خلک ډیر په تکلیف دي. میرویس د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي نوی کال د خدای پاک د سولې کال کړي. نورالدین د اورزګان له دهراود ولسوالۍ هیله کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد د دوی په ولسوالۍ کې عملیات وکړي. نقیب الله بارکزی د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا تیر باسي نو سوله به څرنګه راځي. عبدالغنی د غزنی د ګیلان ولسوالۍ لیکي ښکلی پسرلی دی، موږ په کلي کې نیالان کرو. عبدالجامع جهانی د کندهار پر استول سمس کلي کې افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي نه لوبه. له هلمند یو اوریدونکي چې خپل نوم ملحوف یار لیکلی ګمان کوم چې څه تېروتنه شوې ده د نوم په لیکلو کې، دی ګیله کوي او لیکي چې اس ام اس سنو ته یا ډیر وخت ورکړئ چې ټول ولولئ یا یې بند کړئ. اسلم ارمان له خوست لیکي خدای دې وکړي چې نوی کال د سولې او امن کال وي. اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي په میوند ولسوالۍ کې د موټر سایکلو د بندیز کال پوره شو او لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړیو او هیله لرو چې موږ چارواکي موټر سایکلونو ته اجازه ورکړي. حکمت حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید په کجکي او نهر سراج ولسوالیو کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات وکړي. میرام شاه له ګیلانه ما ته او زما همکارانو ته د نوي کال مبارکي راکړې ده. نوی کال دې ستاسو ته هم مبارک وي. او ازادي راډیو سبا د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. او یو بل اوریدونکي بیا د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او د خپل نوم د اس ام اس په پای کې عبدالرحمن یاد کړی دی. دی لیکي چې د حزب اسلامي دا پریکړه ستایو چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي او خدای دې وکړي چې طالبان هم په ورته اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ له لارې اوریدل شي او زموږ هغه راپورونه چې خپري شي هغه هلته لوستلی شي. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوایی چلن ویلو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایی دګر کې هڅه کوله چې کینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله هم د مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. او اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه.
په لنډو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د کابل نننیو چاپي خپرونو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د 1940 لمریز کال ستونزو او د سولې په اړه وروستیو هڅو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د لمریز کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلي چې نن د 1940 لمریز کال وروستۍ ورځ ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن و. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمیر سیمو کې خونړۍ حملې وشوې. د ورځپاڼې په باور 1940 لمریز کال ډېرې ټیټې هسکې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړې چې نوی لمریز کال به یو څه ښه وي. افغانستان به په نوي لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال و او ګڼ شمېر کسانو له همدې امله خپل هیواد هم پرېښود. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې 1940 کال باید بیا تکرار نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ و او دا او دې ته ورته پیښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملي ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ډاټ سرګن کړی چې نوی لمریز کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د سولې په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. په مطلب کې راغلي د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه ده چې له بېلابېلو وسلوالو ډلو سره سوله وشي او روانه جګړه پای ومومي.
ټاکل شوی دی چې په هند کې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپله دوهمه لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي. جنوبي افریقا خپله لومړۍ لوبه تیره ورځ انګلستان ته بایلوده. دا د شلو ورونو د نړیوال جام یوه ډېره حیرانوونکې لوبه وه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې 229 منډې جوړې کړې. دې هدف ته رسیدل د ډېرو څېړونکو او کتونکو په نظر ناشونی کار و. د جنوبي افریقا تر بیټنګ وروسته یو شمېر تبصره کوونکو د انګلستان پر باولرانو انتقاد پیل کړ چې ښه بالینګ یې ونه کړ، خو کله چې د انګلستان بیټسمینان میدان ته کوز شول داسې تیزه لوبه یې پیل کړه چې د جنوبي افریقا تیز بالران ورته حیرانه شول. انګریزانو په لومړیو دوو اوورونو کې 44 منډې وکړې. چې د شلو ورونو په لوبه کې تر اوسه په دوو لومړیو ورونو کې دومره رنزونه د کرکټ په تاریخ کې نه دي جوړ شوي. د جنوبي افریقا ورو بالران هم د انګلستان بیټسمینانو ته حیرانه شول او دا لوبه په داسې حال کې چې دوه توپه لا پاتې وه انګلستان وګټله. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هند له پاکستان سره مسابقه لري. دا لوبه د ډیرو کتونکو په باور خورا مهمه ده، ځکه چې یو خو هند خپله لومړۍ لوبه بایللې، که نننۍ لوبه بایلي ممکن د روان نړیوال جام هیلې یې په اوبو لاهو شي، او که چېرته پاکستان نننۍ لوبه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا زیاتېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د ترکیې او اروپایي ټولنې د موافقې په اړه به معلومات درکړو. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي او په اروپایي ټولنې کې یې پر غړیتوب خبرې چټکې کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د یوې سرمشریزې په وروستۍ ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی له ترکیې سره یوه لنجمنه موافقه تصویب کړه چې له مخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي، په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دی چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اژانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې ترکیه به هغه غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اژال جزایرو اروپا ته روان دي ومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یوه متوازنه تګلاره خپله کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي ومني چې په غیر قانوني ډول د اژال جزایرو تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې همدومره شمېر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنې کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبیم او یو ځلې بیا ور رسیږي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته. هیله ده چې روغ صحت ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په خپرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې وروستیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، خو ورخته کیږئ ما ځکه داسې طریقې او لارې چارې شته چې په مرسته یې انسان کولی شي چې خپل ویښته له تویدو څخه وژغوري. په خپرونه کې د ښکلا او جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر راسره مېلمه دی چې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
د لویو بخښونکو خدای په نامه، زه هم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو درنو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو رضو ډاکټر صاحب، د خپرونې په سر کې دی ته چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
ویښتان تویدل ډېر زیات لاملونه لري، خو په عمومي توګه هغه مهم لاملونه چې دي په ښځو او نارینه کې سره فرق کوي. په خځو کې معمولا وختان چې دویږي استرس د استرس زیات یعنی فشار رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په خځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د وختان رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خځو کې د کېدای شي د وختان د ماتېدو سبب وګرځي او د وختان حجم کم کړي، یعنی وختان په دې حالت کې چې دویږي ماتېږي نه توږي بهل نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او د وختان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده هغه یو د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنټیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد دي جنټیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کیږي او وختان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کوي.
آیا د غیر صحي خوړو خوړل هم د وختانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د ویښتان بیخ یاریخه هغه اوس وده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډیره حساس ده، یو د کمبود د طبي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نشي خواړه وخوري، په دې حالت کې ویښتان ضعیفه کیږي او د ټول سر نه تویږي. ویښتان ضعیفه کیږي، بې حالته کیږي او رنګ تغیر کی په دې حالت کې تویدل شروع کوي، وختان کمیږي. دا ډیر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه د هر غذاګانو نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروتین نه باید استفاده کړو.
ستاسو له نظره په اوسني وخت کې زیات شمېر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خپګان اخته دي، آیا خپګان هم په ویښتانو منفي اغېز لري او کنه؟
قرار دقیقات شوی ده په دنیا کې دا خوده لري چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي، غذا په دې حالت کې چې جذب کم سو نو وختان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
قیف صاحب پښتون په لیکه کې د پښتون اخلو بیا به راوځو د خبرې
لپاره. السلام علیکم. ازادي راځي کار کوم کوم د مو تاسو سره نه مل ډاکټر صبر صادق صاحب. السلام علیکم. د نو سمو مو تا کړی دی مهم موضوع دی واقعا خو دې چې موږ دا یا شروع کوو. والله په څنګه خو دا ډاکټر صاحب زه خچې دغه د یشتانو ته یو پر څو قسم یا اصلن او دوه په سر دا باید خلک وایي چې دا ډیر صابونه نه ځینې شامپوګان چې دا اوس راوتلږي نو یو څه څه دی بل یو څه څه دی چې موږ کېدو څه مخنیوي وشي. او سره نه دا چې اوس ډیر خلک په جهات او په دښتو کې اوسېږي، هغه په دا خبرو خبر نه دي څنګه آگاهي باید خلکو ته ورکړو او څنګه علاج کېدلی شي د شانو، یعنې کومې غذاګانې باید وخوړل شي یا کومې غذاګانې باید ونه خوړل شي چې علاج وشي.
جناب قاری صاحب ډیره مننه، زه به ستاسو ټول پوښتنو ته انشاءالله ځواب ورکوم.
ډیره مننه کوو قاری صاحب. پښتون سو پوښتنې لرلی خو یو بل اوریدونکی هم د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر
مننه، خوشاله اوسې. ځان معرفي کړئ.
ګران
ورور، کوم ځای نه کم شوی وختانم؟ د سر د کوم ځایونه؟
سر بس دا د ککری دی.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم ځواب کی. یو بل اوریدونکی هم دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بخیر مش تشکر شه ډاکټر صاحب. د څرګه بفرمایم کې امه علت کې مردو زیاتر موشن مریضه د مردو په صف میګښتګي زیاتر مشاهده میشه، علت یې مشه او طریقې درمانشه تاریخ دیگر نمی که مصاب دوباره اگر با کمتر سلشان باشه، اگر باشه که مصاب غیر مصاب نست کردن موی و دو کشت موی، اگر تاریخ متبیش مصاب دوباره موی رشت کنه و مصاب با وجود بیه و پرزمی و آده در اصلی کلا بگیره چی تداوی بکنن و چی دیگه با کدام دکتر مراجعه بکنن که مشکل شما شما.
خیلی خوب برادر محترم، راجع به همین مشکلم بر شما انشاءالله توضیحات میدم. رضو ده قریص پشتون سوالون تا چی اقوی پختانه کرده چه ده ویختانو ده تویدل و انواع. جناب قریص ابدا ده ویختانو ده تویدل و انواع ده زخت زیاده، یعنی که حساب کو ده پندروس نه هم زیادی گی، یعنی ده ویختانو ده تویدل یا مرض نده پولاس ها و لزگون و مرزونه دی چی پده دو وقتان تای دو سبب گرده. خو دیر معموله چی ده پو نارینه دو بخشی تقسیم که او یا و حقا چه بخشی چه ده ساقه نده دو وقتان ده ساقه آقا قسمت چه رشد نکوی او یا بخشی دو وقتان دریخی نده چه آقا زاینه وقتان رشد کهی. معمولا پو نارینه که ارسیت نقش لری چه مریض باید مساعد به ارسیت نگانه او جنسی هرمون نه پنارینه که وقتان ده توی دو سبب گرزی یا ده وقتان ده کمی دو سبب گرزی. پو خزینه که لاملین زیادی خو آقا سو مهم لاملین یا ما چه لکه مخیمی چه شعره بکر یا وی روانی فشارونه دی بل تغذیه ده کم خونی ده تغییرات ده هرمون ده خزی پو نست که ده او همچنان ده یا بل مشکل ده کلی چه خزی ده حامله گیزه ده آگان اخلی هم تاثیر که او کدش ده وقتان ده ضعیفی فعال سبب گرزی. دوم پختنه ده قاری سبدا و چی شامپوگان پو بختنه که تاثیر که بیکنه. جناب قاری سبدا باید ده عرض بکم چه شامپوگان دو بختن پو رنگ که او دو تا دل که هست تاثیر نداری، صرف دو بختن پو حالات که تاثیر که او دو بختن پو جلایش که او دو بختن پو سرقم بریخی عمالی میگی پو ده بانده تاثیر لاری، یعنی بختن شامپو هیچ وقت دو بختن رو بخت نرسه که چه بختن رو بانده بعد اغازه او کی. او بل ورور می سوال کړی و چې زما وختم کې میګه او ککرینه کوم شوی ده دا یو معمول ټایپ یا نوې ده په نارینو کې چې اندروجنټیک هرسي هورمونی ورته وایي دا تداوی لري، یعنی کله چې وختن ضعیف کیږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوی شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې وختن تداوی شروع کړي همیش د پاره باید ادامه ورکړي، کله چې موږ تداوی قطع کړو بیا وختن ضعیف کیږي. او بل سوال دیگه داشتم که برادر ما گفته بود ریزش چرا دمردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است چون دمردا و زنان ریزش موی عین رقم است، انواع مختلف داره. تیپی که دمردان هم ارسی هورمونی است و دمردان می باشد، دزنان دیده میشه اما به شکل منتشر و کمتر. اما دزنان علت های دیگه میروی داریم، فرزند کمخونی، فرزند تغییرات هورمون، فرزند تغذیه نادرست میشه که سبب میروی شه.
مننه که روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای خپرونه ځانګړې شوې د ویښتانو تویدو ته او کته سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. په خپرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر راسره میلمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څنګه دغه پوښتنه دې دغه ماجر یو مخدس دی یې او دې دې نور نه هم دوی ښکاله ځان ته کان
یو غټ ضرور مسله وایي سپین ویښتانو ته احترام لرو، یعنی تر اوسه په طبابت کې داسې دوا پیدا شوې نه چې د سپین ویښتانو مخنیوی یا تداوی وکړي. په هغه خاطر دا یو ارسي پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د ویښتانو هغه سپینوالی وخت پوره سي مخ په سپینوالی شروع کوي. او دا
سن وخت نه مخکې سپینوالی پیدا شي بیا
همدا ته پریمچور وایي. او دا یعنی سن نه لري، کیدای شي په اتلس کلنۍ کې پیدا شي، کیدای شي په اوه کلنۍ پیدا شي، او نارمل کې معمولي حالت کې پس له درش نه پیدا کیږي. کله چې سپینوالی پیدا کیږي د بیختانو بیخ نه هغه حجرات چې رنګ تولید کیږي هغه کم کار کیږي، لمنځي په هغه خاطر هغه جلوګیری کیږي نه او په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. او د ویښتانو د ګیرې ویښتانو تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري، لکه چې د سر وي دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل ښه ارزیابي سي، پس د هغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زنم معرفي کوي
رحمت الله د ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت بچراګام ولسوالۍ.
ښه، رحمت الله خان ستاسو پوښتنه اورو مهرباني.
لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ټول ته سلام کیږي. وایم
وعلیکم السلام.
زه هم نن لا پوښتنه چې دا ویښتان دي سپینی کې دی لاس څه دی او دا شامپوګان چې دی دا کوم تاسو پرې کې لري کنه؟ نه شامپوګان چې دا څه تاثیر په دې باندې لرلی شي منفي یا مثبت څه تاثیر لرلی شي کنه؟ او کوم دوا کوي چې د دې شامپو مې چې دې لپاره ښه دی کې علاج څنګه وشي؟ کوم یو حل وي علاج دی؟
راز رحمت الله خان سوالن ته اول راز شم په غانه باندې یوه سوال هم جواب سی د قریص پښتون سوال هم په دې کې جواب سی شم په غانه د وختن په توې دل باندې شم په غانه د وختن په درې دل باندې هیڅ تاثیر نه لري دا یو غټه یعنی قبول شوی مسله ده ځکه چې هر دوا چې په وختن باندې تشکیوي حد اقل نیم ساعت وخت ورچې تر څو جذب شروع شي او جذب شي مونږ هیڅ کله نشو کولی شم په نیم ساعت په لپاره پستر کېدو کې دا فرض مهال کده هغه دوا هم وي په خاطر شم په غانه د وختن په توې دل او په درې ډول باندې هیڅ تاثیر نه کوي ټول تجارتي منبع بدون لري هغه وخت چې مونږ شامپو اخلو هغه شامپو مونږ ته ښه ده چې مونږ په ویښتان رنګ وښیي جلایش ښه وښیي ویښتان حالت ښه وښیي په دې حالت کې مونږ ورو چې دا زموږ د ویښتان شامپو ده او مونږ کولی شو دا جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې وخت سره کې تحصیلات لري هغه سره مشوره وکړو د ویښتان د نویت په اساس مونږ خپل شامپو وټاکو که دا سه مشکل دا سه حالت پیدا نه شي یا داسې یو چانس مونږ ته پیدا نه شي په دې حالت کې کوی چې مونږ ازمایش کړو چې کوم شامپو زموږ په ویښتانو ښه لګېږي یعنی رنګ یې ښه بریښي جلایش یې ښه وي او ښه ګمز کېږي یعنی حالت نیسي په دې حالت کې هغه زموږ اساسي یا دلخوا شامپو ده هغه نه باید مونږ همیشه استفاده وکړو په نارینه وو کې اکثرا معمول ویښتان چې تویږي دوه لامله دي چې دواړه دروني لاملونه دي یعنې محیطي لاملونه نه دي یعنی د مخنیوي وړ نه دي چې مونږ مخنیوی وکړو یو یې ارثیت ده چې هم د مور نه خو هم د پلار نه خو تر اجداد پورې تسنجول کیږي چې په کوم نسل کې داسې یو ویښتان او جن د مریض په بدن کې بارس کیږي چې ارسي جنتیک منبع لري او دوهم پایه یا اساس یا ارسي هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ ته رسیږي ارسي هورمونونه وخت جنسي هورمونونه فعال کیږي او کله چې جنسي هورمونونه فعال سو په دې وخت کې د ویښتانو بیخ ضعیف کیږي او عمر کمیږي او پس له څو مودې نه ویښتان تویږي او بیرته وړکی یا نری ویښتان په ځای پیدا کیږي چې ورځ په ورځ همدا پروسس دوام کوي او پس له څو وخته مریض زیږنجه کیږي
اخونزاده صاحب په لیکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو دې زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اخونزاده د بالا مرغاو څخه په تماس کې
مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
دا چې مال کې په پیلو کې دا د رښتیان تویدل لیکي ډیر وي او په دغه معمول رښتیا کې دا لږ دا صحیح لته او نه کې بعض خلک دا دي چې دا زر د سر رښتیان د بدن رښتیان دا توی تویږي او چې دوام کوي تاثیر نه پر کوي په دا چې پاتیر مخې دی شروع وي او زر نه راځي دوام تاثیر نه پر کوي دا څه تاثیر دی که په دا جواب راکړي ډیر به یې مې
ډېر ښه جناب خان صاحب دوه ښه سوالونه وکړل یو دا چې په هغه ښځه چې عمر زیاتېږي ولې ویښتان تویږي دا کله چې ښځو څلوېښت نه پورته کېږي یو بل پروسس دی یو دو بله مرحله د ژوند شروع کېږي چې پوست منیپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نه ځي د مریضي د ښځې قطع کېږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په ښځو کې په مخ کې ویښتان پیدا شي او د سر نه ویښتان کم شي او دا یې لامل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډېر ښه سوال و ډېر او د امراضو نه ده چې کم لیدل کېږي او د فشار اوریات ورته وایي کله کله داسې وي چې د یو سکه په اندازه د یو پیسې په اندازه د سر نه ویښتان صاف تویږي او کله کله کېدای شي چې همدا مرض وسي سي د سر ویښتان ټول توی سي او کله په بعض حالات کې دا دومره وسي کېږي چې په بدن کې هیڅ ویښتان نه پاتې کېږي دا یو اوتوایمیون یا یو معافیت خود به خودي مرض ده چې ویښتان د وجود دفاعي سیستم ویښتان پردی پیژني او له منځه وړي او دا د تداوي وړ نه مګر تداوي باید ښه هغه لاملونه او هغه زمینه از عاملونه بعد وسنجول سي اغه نور امراض لکه د جاغون امراض او نور امراض تداوي سي او سره د مراسم تداوي کیږي ان شاء الله
فرحت صدیقی لوګر نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم سلام سلام به ډاکټر صاحب تقدیم کړم لیکي دغه سوال دشتم خاره
مهرباني
خب یه سوال مهمی است ما چی بودمش از این ایجاد سبوسه یا ددرک در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم و کسایی که پوست سبوسه در سرشون پوست سرشون ایجاد شده چی بودمش کنیم ایده از بین بذاریم و سوال دوم مهمی است که کسایی که مرض جلدی داره ایچ فقط میتونه رول داشته باشه و یا کم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ایزش موی کدام مرض جلدی
کدام امراض جلدی در سریق شما اشاره میکنیم
بیشتر مرض جلدی ملتا یا داغ روی به شکل چرب گونه
بسیار خوب لکاج و چربی پوست دو سوالتان جناب صدیق صاحب سوالتان گرفتیم جناب صدیق صاحب، سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم میباشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سر خارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی گاهی سرش زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و یک قابل تداوی است، تا که وقت دوا استفاده میشه، زمانی که سبوسک کم شد و پوست به التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک به همیشه استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز و بقیه را به شامپوی عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و اینجا سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که غدواتی که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دویش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستند و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمون‌ها زیاد میشه و انزایمای هورمون‌ها را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جوانتان هم میشه، که در این صورت پیش از این افراد اکثر ریزش موی و چربی پوست عین وقت واقع میشه و اردوش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روغتیا در ژوند شتمنه پروگرام اوره بلوریدون که ده لوگر نه میربنی اوکه. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه خوریان؟ شب خیر؟
خیر سیمانه، میربنی زنم معرفی که
مرنگ هلمن ولایت گرمسل ولسوالی.
هلمن ولایت نه، میربنی
خوځاین د ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه د چیز ما عمر به تک د ګیش کله یا او ما کله د اثر پر عمر مې وښتان راځي او کله زر پر عمر او داس کوم مې وښتان راځي زه دغه فاکل کله معلومات راځي.
ګران اورور وښتان د سر د کوم زاینه کوم شوی ده؟
کوم سوي نه دی، بس څو وخت سر پر عمر راځي او که منځو عمر راځي
تقریبا په ورځ کې سو دنه توي. ګران اورور
شابلی نمیگه تقریبا چه داغ سنیز منچی و شلفین زیشت نشتیم
دیر خجینا مزمی ارزر تاستا بزاوا بارکم پا نرمال حالت که پا عادی حالت که کلچ ورشتان قوی وی او دیوائی چیز مونگ ورشتان کم سوی نده، کلچ ورشتان قوی وی او دورز تر پانزوس نه ترسل پوری تویسی دده پزای دا معاوزه که گینه ویختان پیدا که پز کل چه دوی پنزه ویشت ویختان توی که دوی دا کم مشکل نده، یعنی کم اساسی مشکل نده، سن درش نپورت ده پا اغا خاطر دا نرمال حالت ده او دا مرز تلقی که گینه، هر کل چه دوی ویختان ضعیفه که حجم کم که پا دی حالت مرز تلقی که یا باید تدویه او که.
بله دکتر صاحب، د ویښتانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د ویښتانو له تویدو مخنیوی کوي شي؟
شامپو، کندیشنر او تیل دا درې واړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایی په اساس یا هدف استعمالیږي، نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیري نه کیسي کوي، صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایی او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندیشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص او محفل ته ځي او چېرته ځي د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنې صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شیان یا درې فکتورونه د ویښتانو د تویدل سبب هم نه ګرځي او د ویښتانو د تویدلو مخنیوی هم نه کوي.
جوڑو دخل کو دیوالونا و زخم لپ کی اوبا راوڑو لغرا لالونا و زخم لپ کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مگر لپ عشق نا سونا جوڑو دخل کو دیوالونا جوڑو دخل کو دیوالونا دکل سالو همرل مین ڈاکٹر تزڑونا دلتا دیتا
لگے ڈاک لسالو ہمرل میں ڈاک دل تزڑونا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا مکر لے پریش کے لسونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا ماستو تماندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدل رپو چڑو نچا ولی نکترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدل رپو چڑو نچا ولی نکترونا